سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګرت څلور بجې دي. تاسو مخه کلا ساتي راډیو ناوړي اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري. دا سارلش بګو د مخام ترش بګو په لاندو څپوندو نسته ویش پنځه ویش مترو او د مخام لش بګو د سار ترش بګو په منځني څپا دولش پګنوي. د خبري مجله په خبرونو پیلو دا کونړ ولایت پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د پوز د لوري د نوی راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شوې دي. دا سیمه ییزو سرچینو په حواله راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو د غبریدونو د جمعې په شپه دوه بجې کړې دي. دا دغو بریدونو له امله د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپاره شوي. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او نه هم پاکستاني چارواکو ویلی دی. لا دی بریدونو یو ورځ مخکې د کونړ ولایت د دانګام لوسوالۍ پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شوي وو. په چمپیون ټرافي یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د کرکټ د نړیوالې شورا د یو شمېر غړو د لوبو د تحریم په اړه د غوښتنو په غبرګون کې د دې شورا یو ویاند وویل. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په دې اړه له خپلو غړو همکارانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د ویاند چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، سکای نیوز ته ویلي دوی ژمن دي چې په رغنده توګه له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ وکړي څو د کرکټ پراختیا ته وده ورکړل شي او هم په افغانستان کې د نارینه وو او ښځو دواړو لپاره د لوبو فرصتونه ډاډمن شي. د دې ویان په خبره د کرکټ نړیوال شورا د خپل مرستیال عمران خواجه په مشرۍ د افغانستان کرکټ کاري ځواک جوړ کړی او په دې اړه به خبرې اترې مخته وړي. د کرکټ نړیوال شورا د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جنوبي افریقا کرکټ بورډ په چمپیون ټرافي یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیوال شورا دګړې پریکړه غوښتنه وکړه. تر دې مخکې د برېټانیا یو سلوش پیته سیاستوالو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي وو چې د افغانستان په وړاندې د فبروري په شپږویشتمه پلان شوې مسابقې له وکړي هغه څه چې وروسته رد شول. دا ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه د وړتیا لري چې د هیواد امنیت ته یې پیښ هر ډول ګواښ له منځه یوسي. هاکان فیدان دغه څرګندونې نن جمعه په استانبول کې په یوې خبري غونډه کې څو ورځې وروسته له هغې وکړې چې انقره په سوریه کې د کورد ځواکونو په وړاندې د پوځي اقدام ګواښ وکړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل ترکیه پر ځواک وړتیا سربېره کلکه اراده لري چې د خپلې بقا لپاره ټول ګواښونه په نطفه کې شنډ کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ښاغلي فیدان دا سوریه په شمال کې هغه کورد وسلواله ته چې انقره د کوردستان د کارګرانو لګون د پی پی کی سره په تړاو تورنوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویل ترکیه نیت نه لري چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لاړنګېدو وروسته د هیواد د خاورې کومه برخه ونیسي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ټرمپ پرون پنجشنبې په فلوریډا کې په خپل استوګنځای کې له جمهوري پالو والیانو سره د کتنې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د دې غوښتنې پاره تنظیمولو کار کوي. ټرمپ وویل جزئیات یې تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو زیاته یې کړه چې پوتین غواړي ورسره وویني او دا خبره یې په محضر کې هم کړې ده. هغه وویل موږ باید دغه جګړه چې نوموړی خونړۍ شخړه یاده کړې ده پای ته ورسوو. ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو وروسته به په څلورویشتو ساعتونو کې د اوکراین جګړه پای ته رسوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه وي افشا کړي. هغه له پوتین سره خپلې اړیکې ستایلې او یادې کړې ده چې دغه جګړه درولی شي. ټاکل شوی چې ټرمپ د روانې جنوري میاشتې په شلمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واوریدل شي. پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د کونړ په یو شمېر سیمو توغندیز بریدونه کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د مینو پرېښودو ته اړ شوي.
مو په لاله په کورن کې خو یې راځي کله چې کورن افري څنګه مېرمنه ما شمه خدونه دې کې بیا نه سیوا دا وسمه وي چې تا تا ته ویلو
وړاندې به په سیمه کې خبریال ته ورشو. وروستي جزئیات به ورنه واورو. دا به هم راسره واورو چې د کرکټ پر افغان ملي لوبډلې د بندیز غوښتنه او د دې غوښتنو ردېدل. دا بندیزونه د افغان ښځو د حقونو په نوم پر افغاني لوبډلې غوښتل کېږي. خو افغان ښځې ونجونې بیا څه وایي؟
د کرکټ لوبې سره سیاسي چلندونه کې او دوی نور هم خوځلېږي او نور هم زموږ هېواد ته یادونه راوړي.
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو. په نړیوالو مسایلو کې به راسره واورئ چې پوتین او ټرمپ غواړي وګوري، خو آیا دا کتنه به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي که نه؟ په دې اړه درته جزئیات لرو. په پای کې به که وخت پاتې شو ستاسې پیغامونه هم راواخلو. نور مطالب شته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موږ فرید سیال د بهروز د لری د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. پاکستاني ځواکونو د افغانستان د ختیز کونړ ولایت په شمیر لوسوالی او راکټي بریدونه کړی دي. د دې ولایت د سرکڼو دنګام لوسوالی او شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه راکټي بریدونه لامل دوی اړ شوي چې خپل کورونه پریږدي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له سنګه کارنورو.
د افغانستان پر پکتیا، پکتیکا او خوست د پاکستانی ځواکونو تر هوایي بریدونو وروسته دا ځل پاکستانی ځواکونو د ختیس ولایت کونړ په ځینو ولسوالیو راکټي حمله کړي دي. د کونړ ولایت د سرکانو او دانګام ولسوالی اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تیره شپه له 12 وروسته شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. د سرکانو ولسوالی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د شپې جنگ شوی و، نو جنگ شوی بیا د خلک اخوا دغه د نوابات سره چې دا بله ډنډونو ساحه د هغې ته راوتل او هغې اول د پاکستان او ټي ټي پي خپل منځ کې جنګ وفکر کو، نو بیا بیا د دوی پوستې لګېدلې وې، د طالبان پوستې لګېدلې، نو بیا بیا ته دوی هم ځوابي ډزې کړی.
د دانګام ولسوالي اوسیدونکي مرسلین وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پاکستاني ځواکونو لخوا برید ترسره شوی چې له امله یې د کورنۍ غړي ډېر وېرېدلی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د دې برید په اړه د پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول څه نه دي ویلي. خو په کونړ کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا شاوخوا 50 توپونه توغول شوي چې له امله یې یو کس وژل شوی او یو کس ټپي شوی دی. یادې سرچینې زیاته کړې چې طالب ځواکونو هم ځوابي ډزې کړې چې د تلفاتو په اړه یې جزئیات نشته او د نښتې د جمعې ورځې د سهار تر 10 بجو دوام کړی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د رواني جنوري په 8 نیټه هم پاکستاني ځواکونو د دې ولسوالۍ په سیان، چنارناو او درګي سیمو کې د توپونو ډزې کړې وې چې له امله یې یو کور ویجاړ شوی و خو چا ته زیان نه واوښتی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د رواني جدي میاشتې په 4 د پاکستان د پوځ جنګي الوتکو د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ برید وکړ چې د طالبانو حکومت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان پکې ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي وو چې هیواد یې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي په تنظیمونه په نښه کړي، خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پي ویان تل دایداوي رد کړي دي. پاکستان دا کوي چې د دوی په وړاندې جنگي دونکي ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې خوندي په تنظیمونه لري، خو طالبانو په وار وار دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کونړ پر یو شمېر سیمو له توغندیزو بریدونو وروسته هلته اوسیدونکي اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي. خو دا چې د دغې توغندیزو بریدونو اصلي علت څه دی، هلته دا جګړه تر کله پورې روانه وه، له سیمې راسره زموږ خبریال وصل شوی دی. تاسې ستړي مو شئ، پروګرام ته په خیر راغلي. که په دې اړه نورو جزئیات راکړئ چې د دغې توغندیزو بریدونو تر شا اصلي علت د سیمو اوسیدونکي اوس له سیمې وتلي کلام په سیمو کې شته.
من زه هم تاسو او درنو وريدونکو ته سلامونه ویمه. تیر شپه د کونړ په دری ولسوالۍ باندې پاکستانی ځواکونو بریدونه کړی دي چې یو د سرکانو د دانګام دی او شلتن دی. شلتن او دانګام کې چاته ځاني زیانونه نه لري وختي او همدارنګه یو شمیر کورونه تخریب شوی دي چې هلته خلک وایي چې تقریبا تر شپږ پنځوسو پورې د توپونو توغندې راغلي دي، مرمۍ راغلي دي په دغه دوه ولسوالیو باندې. او تیر شپه په سرکانو ولسوالۍ کې بیا زیاتې همدغه سه پنځوس توغندې راغلي یا ګولې د توپونو راغلي دي. دلته دواړو طرفونو یو بل سره جګړه هم کړې ده چې پکې دوه کسان، یو کس وژل شوی دی خواته او یو ټپي شوی دی. پاکستان له تیرو تقریبا څوارلسو کالو څخه په دغه د ډیورنډ کرخې سره چې کمی ولسوالۍ د کونړ پرتې دي یا د ننګرهار یا د نورو ولایتونو پرتې دي، په دې باندې بریدونه کوي. یاغوی دعوه کوي چې دلته ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان دلته وسلوال اوسیږي، دلته مرکزونه جوړ دي یا نور شی نه دي. خو د سیمې خلک او پخوانی او اوسنی او افغان حکومتي چارواکو دا خبرې په وار وار رد کړې دي چې دلته څه نشته دي، دلته طالبان نشته دي. او هغه دا ټول خلک هم دا وایي چې دوی خو سیمې خاردار غزولې دي، همدارنګه پوستي جوړې کړې دي په 2400 متره کې، دوی پوستي جوړې کړې دي. د دوی نه هغه خلک په آرام نشه وختلل، ته یې اجازه نه ورکوي چې هلته خو خپلوي دي په باجوړ دیر او مومند او په نورو ځایونو کې. نو بیا وسلوال څنګه دی خواته اخواته اوړي دي زینه؟ نو دغه مهمه خبره هم دغه چې هغه دا وکی چې د دې زینه وسلوال راځي، خو افغان حکومتونه چې تیر جمهوریت او وسله طالبانو حکومت دوی ټول دغه خبره رد کړې دي.
په بخل سره د خلکو پاره ته اساسي دا ونه وکړه چې سیمه خاردار ده،
د دغه سیمونه راوتلې دي اکثره سرکانو ولسوالۍ د ناوي او ناولې او همدارنګ د گنجګل کمزینې چې لګیدلې، یا خپل د ولسوالۍ مرکز سره نږدې کم کور نه چدي، په دوه کورونو کې مرمۍ لګیدلې وي. چا ویډیو آزادۍ رادیو سره شریک شوې ده، پکې څاروي مړ شوې دي، همدارنګ نو چرګان او دا شي نه پکې مړ شوی، یو موټر خراب شوې ده. خلک سخت په ویره کې دي، وایي ک چیرته دغه سی بریدونه بیا هم دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې د کم کسان چې پایدایم کور نه پریدي. په تیر څوارلسو کالو کې په همدې سیمو کې چې ما درته ویل د ډیورنډ کرخې سره نږدې دي خواته، په زرګونو خلکو خپل مینې پریښي دي. او اوس په نورو ځایونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیرې، دغه خلک وایي ک چیرته په دغه یخ ژمي کې بیا هم دغه مرمۍ او د بریدونه دوام وکړي، نو موږ به د سخت ژوند سره مخامخ شو، ځکه چې ژمی دی، سرپناه نشته، کار نه، بل څه نه، او څه چې ورسره وي هغه کورونو کې تنه پاتې شوی دی. بل مسله دا ده چې یو طالب چارواکي چې دغلته پام دې سیمه کې دی، د نوم خودلو څخه ډډه کول او هم دارنګ نور معلوماتو څخه، خو هغه ویل چې دوی د سرکانو ولسوالۍ اړوند چې کومه د اخواته د ډیورن په فرضي کرخ باندې دغه پرتیری پوسټي پاکستانی هغه شپک پوسټي دوی سوزولې نیولې دي، او هم اخواته وخت دي د ډیورن کرخ نه غاړي ته یو مرکز نیولې دي چې اوس هم تل دوی ملګری التزه پزې دي. نو تر اوسه پورې دا نه معلومه چې هغه اخواته مرګ جوړ بلا وخت ده، خو دوی دا وکی چې دغه زین دوی ته نیولې، تر اوسه پاکستان په ډیړه څنګه دی ویلې دغه جګړې او یا غوی ته دا وخت او تلفاتو په ارتباط باندې.
ډیره زیاته مننه کورموادان په سیمه کې د ازاد رادیو خبريال و چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د کونړ پر سرکانو د انګام لسوالې د پاکستاني ځواکونو د توغندې زوبریدونه په اړه روستي چوسیات راکړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري هغه کسان چې همدا شیبه له ازادي رادیو سره وصل شوی دي، تاسو تم زنګړی سلام کولای شي. ازادي رادیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لندو چپو 1921 مترو، د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه تولش پکنه وی ووري. دا کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وای دا افغانستان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د خپل حکومت د پالیسۍ لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. دا کرکټ مشهور ویب پاڼې کرکټ انفو د کرکټ نړیواله شورا د ویان له قوله لیکلی دی چې د افغانستان کرکټ او لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې دوی مسؤل نه دي. تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې وو.
د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د زینو هیوادونو په ځانګړي توګه د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوب د نکولو له غوښتنې وروسته د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی ویلي له افغانستان سره به د کرکټ د ودې لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کرکټ یوې مشهورې ویب پاڼې کرکټ انفو پرون پنځشنبه ناوخته د کرکټ د نړیواله شورا د یو ویان له قوله لیکلی چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هیواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدای. آی سی سی ویلي د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان کرکټ او لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې دوی مسؤل نه دي. د کرکټ نړیواله شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ لسګونو برېټانوي سیاستوالو د انګلند کرکټ بورډ او غوښتل چې راتلونکي فبروري میاشت د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې کیږي له افغانستان سره لوبه ونکړي. که څه هم د انګلند کرکټ بورډ د غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه د کرکټ د نړیواله شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، خو د جنوبي افریقا د ورزش وزیر ګایټن میکنزی ویلی دی کده د پخوا خوای په چمپیونز ټرافي کې به افغانستان سره لوبند نه وای کړي. افغاني ولاسلا استرالیا ریتان وری چې د استرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر ده او د افغانستان د خزینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعال ونډه لرله، وای پر طالبانو د فشار راوړل لپاره د کرکټ له ملي ټیم سره لوبنه کول د حل لار نه ده. نو موري په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
موږ باید د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څخه بشپړ ملاتړ وکړو. که چیرته موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لرې شي او د ښوونځیو دروازې پر مخ خلاصې شي، باید مخامخ له ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو سره خبرې وشي. او په ورته وخت کې ډېر نور ځایونه او چینلونه شته چې هلته باید فشار راوړل شي او تحریم شي. ولې باید یوازې د کرکټ په اړه دا ډول څرګندونې وشي؟ اجازه باید ورنه کړل شي چې د افغانستان بیرغ له منځه ولاړ شي. یوازې هم دومره بس دی چې په افغانستان کې نه رپیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو افغانانو د کرکټ د چارو ځینو پوهانو په دې اړه خبرې او پوسټونه کړي او د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره د نورو هیوادونو د لوبو د نه کولو مسله غندلې ده. د کابل ښار دوه تنو سیدونکو سمینی او محمد منیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نیوال څخه دا هیله لرو چې زموږ د کرکټ لوب سره سیاسي چلندونه کې او چې دوی نور هم خو ځلېږي او نور هم زمونږ هیواد ته بیاډونه راوړي.
آی سی سی چې کوم تصمیم د افغان لوبډلې په اړه نیولای چې افغان لوبغاړي بخپل لوبډله لوبغاړي بخپل کرکټ کې دینه مونږ کړلې کو داستایو په دې خوشاله یو چې زموږ کرکټ د سیاست سره ګډي. ما وختونه لاغوي دغه دا چې کرکټ د سیاست سره نه ګډي. په اوس وخت کې کرکټ یوازې نه ادرس دی چې زموږ ملي سرود زموږ ملي ارزښتونه ملي سرود او ملي بیرغ هلته شته.
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو په ځانګړي توګه دغه بورډ مشر میرویس اشرف د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ځینو سرچینو له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې میرویس اشرف د نړیوالې شورا لغړو سره د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. ټاکل شوی چې د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالۍ په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. افغانستان به د دې میاشتې په 21مه په کراچۍ کې د سویلي افریقا او د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د انګلستان او استرالیا سره په لاهور کې سیالۍ ترسره کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر تنظیمولو کار روان دی. نور تفصیل له نوري اسنوري نورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ترامپ پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په خپل استوګنځای کې له جمهوری پالو والیانو سره د کتنې په محل د خبريالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې پوتین غواړي له سره وګوري او دوی د غونډې پر تنظیمولو کار کوي. ترامپ وویل جزئیات تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو زیاته کړه چې پوتین غواړي ورسره وویني او دا خبره په عام مازر کې هم کړې ده. هغه وویل موږ باید دغه جګړه چې نوموړي خونړۍ شخړه یاده کړه پای ته ورسوو. د کرملن وایي دیمتری پیسکوف نن جمعه په موسکو کې په یو خبري غونډه کې له پوتین سره د ترامپ د کتنې د پلان په اړه وویل چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیار دی چې د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره له کوم قید او شرط پرته وګوري. د روسي د تاس خبري آژانس راپور له مخې پیسکوف وویل ولسمشر پوتین په وار وار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ګډون د نړۍ له مشرانو سره د تعامل لپاره خپل غېږه پرانیستی او د دې لپاره کوم ځانګړو شرطونو ته اړتیا نشته. خو هغه زیاته کړه چې د خبرو اترو د ترسره کولو او د خبرو له لارې د موجوده ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې متقابل هوډ او سیاسي اراده موجوده وي. ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو وروسته په 40 ساعتونو کې به په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دی افشا کړي. ترامپ چې هیڅ کله هم دی و اوربن او د سولې د تړون په اړه کړه وړاندې زونه نه دی کړی تر له اوکراین سره د متحدو ایالاتونو پر ډیرو پوځي مرستو انتخاب کړی دی. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې ترامپ کراتو کراتو د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملنډې وهلي، هغه پلورونکی یاد کړی، خو پر پوتین د دې ترڅنګ چې ډیر کم انتقاد کړی هغه ستایلی هم دی. ترامپ د ولسمشر جو بایدن پر ادارې اوکراین ته پر لیګل شو پراخو پوځي مرستو پر نیوکو سربیره په ناتو تړون کې متحدو ایالاتونو د دوامدار ښکېلتیا په اړه هم شکونه راپورته کړي دي. متحده ایالات د اوکراین تر ټولو لوی پوځي ملاتړی دی چې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې لکه چې روسیې پر دې هیواد بې دلیله یرغل کړی د څه باندې 15 میلیارد ډالر پوځي مرستې چمتو کړي دي. ټاکل شوی چې ترامپ د روان جنوري میاشتې په 6 د امریکا د وڅل ویختم ولسمشر په توګه لوړ وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له کورونو نشي وتلی او په کورونو کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي له هم پولیس کوڅه په کوڅه په افغان کډوالو پسې ګرځي او دوی د نیول کېدو له ویرې بازارونو ته نشي تللی څو د کور لپاره اړین توکي واخلي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ روانه ده، یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پولیسو د نیول کې دوله ویرې له خپلو کورونو څخه نشي وتلای او د خوراکي موادو او نورو ضروري توکو له سخت کمښت سره مخ دي. دوی وایي لا هم پولیس کوڅه په کوڅه په افغان کډوالو پسې ګرځي او دوی د نیول کې دوله ویرې بازارونو ته نشي تللای تر څو د کور لپاره اړین توکي پوره کړي. د اسلام آباد په بارک هاوسی مکه میشت افغان کډوال عبدالغفار ازادي رادیو ته وویل چې د روانې جنوري له لومړۍ نیټې له کوره نه دی وتلای.
اسلام آباد کې دلته یو کمپنۍ په اسلام آباد کې کمپنۍ سره کار کوو. تقریبا نن مې شوه مورز د شیزو کور ناسم ما چټیا خسته ده له وې څخه خاص یو ځنه یې لته هم داده چې په لار کې چک پاینونه دي. افغانانو چې پوښتنه کوي د هغوی اسناد چې کېږي.
ما از نگرانی و از سردردی هیچ شاب تا صبح خواه ندارم. شب که میشه دو دنه گلی سه دنه گلی مخرم بایله.
لډيري ویره او تشويشه لشپې تر سهاره خوب نه لرم، نه کاشته نه بل ټول ډیر بد وضعیت کې دي. کار نشته، یو به سرپرست خزه څه وکړي؟ ل خپل څلور اولادونو سره کوم ریپورت کړی څه به وکړو؟ چیرته لاړ شم؟ ل دې وضعیت مخکې مو هم خواړه په سختۍ پیدا کول، اوس بيخي ل کورن شو وتلای.
د افغان کډوال ل نړیوالو مرستندوی بنسټونو د دوی ستونزو ته د رسیدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري له پیل راهیسې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د تیرې سېشنبې په ورځ د جنوري په 8مه اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي وو چې پاکستانی پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې په جبري ډول بیرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیکا ولایت په خرنه کې د پلتونی بند تخنیکی کارکونکو وایي د یادې پروژې کارونه شپږ سلنه پرمختللی او تر دې وروسته به ودانیزي کارونه هم په چټکۍ سره
مختلار شي. تفصيل په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې خار تنګدې د پلتونی بند تخنیکی کارکونکو وایي د یاد بند جوړولو کارونه چې نګدې 15 میاشتې مخکې پیل شوی شپږ سلنه پرمختللی دي. دوی زیاتوي د پایل کاري لږ وخت اړتیا درلوده، خو د تعهداب له کارونو وروسته به ودانیز بهیر چټک شي. پر پلتونی بند چې ټول 1.5 میلیون افغانۍ لګښتګي ودانیز چارو لپاره 2.5 کال وخت په پام کې نیول شوی چې له جوړېدو وروسته به د مرکز خرنه 2.5 زره هکتار کرنیز ځمکه له دایمي اوبو برخمنه شي. د یاد پروژې او تنفری کارکونکو انجینر امان الله محمدی وایي
مینان ورکو د پکتیکا ولایت شریف خلکو ته چې انشاءالله د یاد پروژې کارونه به موږ ته نظارت لاندې په خپل وخت په مسلسل توګه انشاءالله موږ دې نظارت کوو او کنټرولو به په یادو کارو کې موږ څو فعالیتونه لرو چې خدماتي پرچاوه چې کندن کاری مکمل خلاص شي دې انشاءالله ډیزاین لیول تر رسیدلې چې بعدي کارو لپاره انشاءالله موږ د کار جریان لري چې مواد تر رسیدلې ساحه ته پاس بعدي کارونه به انشاءالله شروع شي. د بند خپل په اکسس کې چې لیفت رائټ سایډونه چې په چپه طرف خواته تاسو خپل عملان لیدل شي چې تهداب کندن کاری شوی دی.
د پکتیکا ولایت د ګمل فرای سندي ځوابي مسولین هم وایي د دې پروژې کیفیت او د نقشې له مشخصاتو سره سم تر سره کول ورته لومړیتوب لري او تر پای به د دوی د ادارې او اړوند وزارت د تخنیکی ټیمونو لخوا له دې کارونو نظارت کیږي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر ویل
پلتونی بند چارې تر اوسه پورې شپږ سلنه مخته تللې دي. د اوبو انرژي محترم وزارت نه په دایمي شکل باندې دلته هغه انجینر صاحبان ورته موظف وي، هغه دوامدار نظارت کوي. که کوم وخت کومه خبره یا څه مشکل پیدا کیږي موږ ورسره شپه په ورځ باندې همکار یو، نو دغه کارونه سنه موږ هم وخت په وخت سره نظارت کوو. که کوم وخت ضرورت وي، که هغه په هر وخت کې وي، که په هر ورځ وي، که په 15 ورځ کې وي.
د پکتیکا ولایت هغه شمېر اوسیدونکي چې په پلتونی بند کې ورته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوي خوښ دي. وایي بیکاری ډیر ده او کدا ډول لږ لږ کاري فرصتونه هم ورته برابرېږي، نو کار پسې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته نه اړېږي. د پلتونی بند و تنه کارګر نیک نظر او داوود وایي
ډیر سره خوشاله یو، انشاءالله ډیر دا کار باندې متوجه، ډیر خوشاله یو او خپل کار کوو، خپل وطن هم جوړېږي، خپل ډیم جوړېږي، خپل وطن ته پاله کوي او شکر الحمدلله دوه مو بده جاخلو
د باندې جوړېږي. مش په خپل باندې ډیر ورته خوشاله کارګر ډیر کې لګیا دي لبل ملک پر ایساری
سره دې چې پکتیکا د مساحت لړخ پراخ او د روانو او دوامدارو طبي او بوګنې لوی وړي سرچینې لري، خو بیا هم د منظمو بندونو سربندونو او کانالونو د نشټون لکبلې د ډیرو سیمو خلک د څخا او د کرنیز زمکو او باغونو د خړوبولو لپاره دایمي وبنه لري او لدې کبل لګانو سنځو کړيږي.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. طالب همغه لمړی دوري طالب دی، کوم حس ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل دوی سه غوړي چې خپل پالیسو کې زرت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته چې ماښام پر ډوډۍ وسه او قدرت نه لري. از موږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او راسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام دته پریږدم د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشیږي ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دی او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشیږي او ونو روزي دا معنی ده چې یسی یش نه دي ځکه چې دا ونی کشیږي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
تاسیم کولای شئ چې ازاد رادیو ته پیغامونه راوستوي موږ به تاسو پیغامونه د هرې خبری خبرونې په پای کې خبرو په دویمه نیمه کې درته د ازادي ملما پروګرام لرو خطر غي وړاندې ورسو د دې سات خبرونه ته دا کونړ ولایت لپاره سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د پوز لوري د نوو راکټي بریدون راپور ورکړ شوی دی. دا سیمه ایزو سرچینو په حواله راپورونه وايي پاکستانی اسواکونو د غبریدون د جمعې په شپه دوه بجې کړی دی. د غبریدون له سیمه لامل د سیمه یو شمېر اوسیدونکو د خپل مینو پرې خودو تړ شوی خو د احتمالي ځانی او مالی زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوی. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي او نه هم پاکستانی چارواکو په تروسه سویلې دي. په چمپیون ټرافی د کرکټ د اتلولې په جام کې د افغانستان د کرکټ لمیلي لوبډلې سره د کرکټ د نړیوال شورا د یو شمیر غړو د لوبو د تحریم په اړه د غوښتنې په خبرګون کې د دې شورا یو ویاند ویل د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان وضعیت لا نږدې څاري او په دې اړه له خپل غړو سره همکاري او ته دوام ورکوي. دی ویان چې نمینه دی په ډاګه شوی سکای نیوز ته ویلي دوی ژمن دي چې په هغه غند توګه له خپل نفوذ څخه په استفادې د کرکټ بورډ ملاتړ وکړي څو د کرکټ پراختیا ته وده ورکړل شي او هم په افغانستان کې د نارینه او ښځو دواړو لوبو لپاره فرصتونه ډاډمن شي. د دې ویاند خبره د کرکټ نړیواله شورا د خپل مرستیال عمران خواجه په مشرۍ د افغانستان کرکټ کاري ځواک جوړ کړی او په دې اړه به خبرې اترې مخته یوسي. د کرکټ نړیواله شورا د څرګندونو وروسته له هغې کړې دي چې د جنوبي افریقا کرکټ بورډ په چمپیون ټرافی کې د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبې د تحریم پړه د کرکټ د نړیوال شورا د ګډي پریکړې غوښتنه کړې و. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ټرمپ پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په خپل هستوګنځي کې له جمهوری پالو والیانو سره د کتنې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویلي پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د دې غونډې پر تنظیمولو کار کوي. ټرمپ ویلي چې زیاتې تر اوسه نه دي بشپړ شوي خو زیاته کړه چې پوتین غواړي ورسره ونی او د خبرې په محضر کې وکړه. هغه ویلي موږ باید دغه جګړه چې نوموړی خونړی شخړه بولي پای ته ورسوو. ټرمپ له دې مخکې ژمنه کړې وه چې د وخت لا ترلاسه کولو وروسته به په 24 ساعتونو کې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي او دا چې څنګه په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي.
د ازادي
د ازادي رادیو د میلما پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلما هم ویان دی. البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوالې ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي پر رسنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دند په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی لدې واوري.
ډېر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. از د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي د وسخېلو کلی هغه کې زګدلایم. نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم یو. دا د بدبختۍ خاص ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې هغه خو د ډیرای خلکو لاسه وتل یا فلاش ول یا چورش ول یا هم وس وزدل. نو ا دقیق نتاراته نه معلومه، خو کوم څه چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري، 2-3 کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوی وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د معنی په وسنۍ اسنادو کې کشف دی و دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
مانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه وي، اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده، دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کوم ما اول د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادې، یو ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلو په نامه یادې، پاره کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا د ما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو، خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو. نو ما اولنۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد د مولانا زکړیو، په لنی کې مرغزه لا هم په هغه د الف او ب او په سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنۍ انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندې پرانستل شو. سار خو کوونځي په دې معنا چې مونږ د کوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناسو، کله به تونه لاندې یو چیرته ناسو، بیا به سبا ته راتویل چې دلته مرزای پلاني ځای ته راشي، هغه بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې به ناسو. نو دا غسه یو سار یا ګرځند خوونځي التفعال شو، او په هغه کې زه د هغه لومړنۍ شاګردان نوم چې په لومړی ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډیر وړ کوي، شپږ یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالب خاطره د هغه خوندې دا ده چې کله د امتحانونه او آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، کزما مشر ورور ته دوام ټولګي کې هغه دوام نمبر کوونځي اول کال پاتې تر اوسه، نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمبر اخیستې او ما یو نمبر اخیست.
تاسو دوه نمبر اخیستې؟
دا هم یو چارته وکړ کړه تل چې نه تا ډیره اخیستې، تا اول نمبر ما نه ز اول نمبر په دې معنی چې یعنی ما لګ اخیستې تر هغه نه. نو هغه کوونځي داس کوونځي و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې لامل به کله په یو سیمه کې و، کله په بل سیمه کې و، کله په یو کلی تر ونو لاندې کې ناسو، کله په بل. او بل جالب خاطرې د هغه کوونځي نړۍ زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادې دو ځچون چې د ټولګي اول نمره و. نو د ما مسولیت دا و چې یو تور تخته چې موږ لرګي جوړ کړی و، او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی دی چې په هغه وخت کې پر رادیوګانو دی کې استفاده کړی، دا هغه د تیزاب میستل د لرګای ومن په هغه هم په لمدول بیا ومن په هغه تورو بیا ومن دغه تور تخته د ما مسولیت و، چار ورځې کور ته یسم او بیرته یم هغه تر راوړم ټولګي تر راوړم. نو دا سم د ما زړه د هغه په استلا کېفتان هم د مسولیت هم د ما، او چار ورځې مې د تور تخته په سر نیولې و، کور ته به مې وړل او سبا به بیرته خوندې تر راوړم. او دا هغه سره په پښمار ته تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دا به ما وړو راوړم. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خونځه ویلې چې هم دغه سي دامه پیدا کا بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو، او یا هلته سنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي، بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې هم دغه سي کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د وکلي جمعه ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه، متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو سات پیاده لار به موږ یوې خانه تاګر کوو یو سات باندې بل خانه کوو ترڅو هغه خونځي ته ورسیږو. درې کاله بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه خونځي وسته لاغې وروسته بیا کابل ته راغلم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي خونځای وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پایل کو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغه خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې له خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځای وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځای لوستې ده چې د ژورنالیزم پوهنځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی یم. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او د هغه نه وروسته د امغه سره اکتفا وکړ. ډیر وخت د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي. خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل. موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه. وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصرفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو. تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2020 کال کې بیا راغلم. نو ماسټری می خپل د جرمنی یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټری هم پروسه کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. زکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه د بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړم نه غواړم چې بیا د تاسو پروګرام اخصای شي. نو دامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوم. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤل په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغې دندې تر 2019 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2019 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شوه. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خپرونو د مسؤل په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا وه. د UNDP له خوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په اساس چون د مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبرې است چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه وس په فکر کوي چې ودانی ولري ک لا به هم همدغه سی په میدان کې وي.
لباده مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و زبا تا غراته کول شوې راغې وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهونه وزیر وو وامه ورادل چې یو کوندای جوړ شوې ده یو تعمیر ده چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه باندې جوړ شوې وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات لرل. نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلې ته پاس 2008 کال نو ورسته مزه خپل کلی ته نه امتلله. نو دا سی اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه ولای تر کومه بریده په څه په څه بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی او اوس هم فعال دی کنه. خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ مندلای خو ځای هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نن ټول غو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوندینه لسې ته هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغه وخت. نو شرایط افغانستان دی هغه خوندي نړۍ زیات خاطرې لرم.
امانی صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې، نو عجیب و غریبی خاطرې لري، ځینې شیان ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسو هم داسې کومه دلچسپ موضوع لري، کومه دلچسپ خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي، خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، هغه کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي و شو، راته بنده وې کا او مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، پڅکه کوم خبر ده. نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه ذکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سړی ووایي، ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډیرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډیر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډیر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کوم هابي لري؟
ولکه درته هم ډیر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنه هابي مې داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم هم دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعې څنګه کوي؟
مطالعې سره علاقه لرم، مطالعې سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډلهیز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدل. هلته خوشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر آسان نه دی، شاید خلک په پوی نشي. هر اداره ځانته پالیسی لري. کله کوم ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست، مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا WHP کې زما ډیره موده دندم له 2 سال او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه مې 2 سال دنده ترسره کړې ده. 12 کاله اوس چې زه 2 سال د ویان په توګه مې دنده وکړه، اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خلو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هر اداره کې علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه. یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنې دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوی وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته دغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم زموږ وخت ضایع پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بتونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپي مهرباني.
اورېدونکو لپاره خو دماغ مخکې وویل چې زما یو اړاق صدر ته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې و، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه دري ژبو خبره وایي چې ته خو د بچې شیر پراټه باشي، یعنی هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل. دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو. موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی. پاکستان کې مې د خټګري کړې ده. نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا 50 کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټول ته شاید دا یو الهام وی چې هیڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلی نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او حمد دې ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست، نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.